تاسی نظر درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات مقبول کی قدر منو درونو زکون خو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرف خلاص باندې نن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زکون کی برتر او غجور او صحت مند اوسئ او د صحت جامې بوم پتنوي درونو زکون کله که څنګه چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مې راست تاسو درس موضوع باندې افغان مشهور مېرمن اور باندې نو افغان مشهور مېرمن په پښتون او د هغوی د ژوند سره به آشنایی پیدا کړو. تیر ورځ دوست کی مراد تاسو افغان ربو چربن کی انجینر په پښندلې د هغوی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل او د هغوی د لاسته راوړنو سره آشنا سره پرې ونیو پوهېدلو چې څرنګه د افغان انجینر کولی شوی په نړۍ کې خپل ځانونو ته پېژندګلوي جوړ کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې مېرمنې په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو له تاسو ټولو درنو او خوږو کوللۍ زده کوونکو نه هیله لرم تر څو د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او کوللۍ زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیسې د تل په څېر باندې باید له تاسو ټولو خوږو کوللۍ زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود اوسېږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ استاد د نن ورځې څلورویشتم لوست موضوع نادیه ندیم ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څوک وه، څه ډول شخصیت و او څرنګه یې وکولی شوی چې د افغانستان له مشهورو میرمنو له جملو څخه شمار شي، څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه. میرمن نادیه ندیم پیژندګلوي. نادیه ندیم یو مسلکي فوټبالر ده چې په هرات کې زیږېدلې او په ډنمارک کې رالوی شوې ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم په خپله یو مسلکي ورزشکاره یا هم فوټبالر ده کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زیږېدلې او په ډنمارک ښار کې رالوی شوې ده. یعنې میرمن نادیه ندیم په هرات ښار کې زیږېدلې ده خو ژوند یې یا هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تیر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوې ده. هغه په نړۍ د سپورت او د ټولنې او د الهام بخښونکي سری په توګه پیژندل کیږي. میرمن نادیه ندیم په نړۍ کې د سپورت او ورزش او همچنان د ټولنې د الهام بخښونکي سری په توګه سره پیژندل کیږي، یعنی یو اتل ورزشکار په توګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند زیږیدنه په 1988 کال د جنوري 2 هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څرنګه چې مخکې ولوستله چې میرمن نادیه ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو مګر د زیږیدنې دقیقه نیټه یې په 1988 کال د جنوري پر 2 نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یووړله. ولو چې میرمن نادیه ندیم پلار یې پخپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیه ندیم او د هغې کورنۍ دې ته اړ شوله تر څو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو له دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم پخپله د یو نظامي کورنۍ څخه وه. په ډنمارک کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړه. میرمن نادیه ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله نو هلته یې خپل نوي ژوند پیل کړله او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک هورس پوهنتون په طب کې یې زده کړې کړې دي. په نو مختلفو ژبو خبرې کولی شي. د سخت کار او ارادې یوه نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څومره زده کړې کړې دي، میرمن نادیه ندیم دا چې د ډنمارک آر هورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي او همچنان میرمن نادیه ندیم یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه وه چې کولی شوی په نو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنې میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللې وه، بلکې د هغه تر څنګ په طب پوهنځي کې هم زده کړې کړې وې او د دې تر څنګ دې کولی شوی چې په نو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار، قوي هوډ او اراده دا د دې یوه نښه ده چې ټولو افغان ښځو او همچنان د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام په څېر د یو سمبول او د یو مثال په توګه سره پاتې شوې ده. د فوټبال پیل په هغه کړل. ولو چې میرمن نادیه ندیم څه وخت خپل فوټبال پیل کړه او څه وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وه، په دې کې یې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړه. میرمن نادیه ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. له ټیم ویبرګ او د بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفر پیل کړه. یعنی میرمن نادیا ندیم د ټیم ویب ورک او بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفرونو باندې پیل وکړه. د دغو دوو ټیمونو له لارې څخه دوی خپل مسلکي سفرونه پیل کړه. د خپلې هڅې په برکت دوی کلبونو ته ورسېدل. یعنی میرمن نادیا ندیم لومړی د کوچنیو کلبونو څخه شروع کړه او وروسته د هغه څخه د دوی خپل زیار، زحمت او محنت له برکته د لوی کلبونو ته کامیاب شوه او ډېرو کلبونو ته یې لاره پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخې ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وځلېدله. په د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې یې د سکای بلو ایف لپاره ولوبېدل. ولو چې میرمن نادیا ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبېدله. یعنی دا هغه ټیم و چې په لومړي ځل دی پکښې کې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې اووه ګولونه ورکړل او درې پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیا ندیم په ډېرو کمو لوبو کې یعنی په شپږو لوبو کې دوی وکولی شوای سرسو مخالفې لوبډلې ته اووه ګولونه ورکړي او درې پاسونه ورکړي چې دا یو له پرمختللو کارکردګۍ یا هم د غوره استعداد بېلګې وه. د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتې او اونۍ غوره لوبغاړی ونومول شوی. یعنی کله چې میرمن نادیا ندیم په دغو لوبو کې خپله کارګردګي، خپل استعداد ښکاره کړله، په ډېرو کمو لوبو کې یې ډېر زیات ګولونه ولګول او همچنان درې پاسونه یې ورکړل. نو د دې له جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتنۍ او اونۍ غوره لوبغاړی په توګه سره ونومول شوه. د پورتلینګ ټورنیز ټیم سره قهرمانی. په 2014 کال کې د پورتلینګ ټورنیز ټیم سره یو ځای شوه. یعنی میرمن نادیا ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایپ ټیم لپاره ولوبېدل، د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلینګ ټورنیز ټیم سره یو ځای شوله. په شلو لوبو کې یې نه ګولونه ورکړل. یعنی په شلو لوبو کې دوی وکولی شوای چې نه ګولونه ولګوي. په 2018 کال کې ټیم د ښځو د ملي لیګ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دوی وکولی شوای چې د ښځو د ملي لیګ په ټیمو کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړي. یعنې د غورو لوبغاړو له جملو څخه وشمېرل شوه. په اروپا کې ویاړونه. په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاری سن جرمن په شان مشهورو کلبونو سره لوبې وکړلې. یعنی میرمن نادیا ندیم نه یوازې دا چې په پورتلینډ ټورنیز ټیمونو کې کار سرته ورسوه، لوبې ترسره کړې، بلکې د دې ترڅنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاری سن جرمن په شان نور مشهورو کلبونو کې هم لوبې ترسره کړلې. د پاری سن جرمن لپاره یې د لس نمبر لباس اغوسته او د ښځو په فوټبال کې ستوری شوه. یعنی د دغه پاریس سن او جرمن لپاره چې د کومې لوبې سرته رسولې، په دغو لوبو کې د دې د لباس کومه شمېره چې وه هغه لس نمبر وو او د ښځو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمېرل کېده. یعنی غوره لوبغاړی او غوره د ټیم غړی چې وه هغه میرمن نادیا ندیم وه. الهام بخش رول او میراث لولو چې میرمن نادیا ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه پاتې دي. نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې سمبول دی. کله چې موږ او تاسو د میرمن نادیا ندیم په حق له خبرې کوو، نو د دې څخه دا معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې یو سمبول دی. یعنی قوي هوډ او اراده او تصمیم سره دی وکولی شوای تر څو په خپل محنت، په خپل استعداد سره وکولی شي چې په نړۍ کې خپل ځان ته پیژندګلوي پیدا کړي او ټول نړۍ ته دا ثابته کړي چې یو افغان ښځه کولی شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولی شي چې خپل کارکردګي ښکاره کړي او یو پیژندګلوي ځان ته جوړ کړي. هغې نړۍ ته وښودل چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولی شي او بریا ته رسیدای شي. د افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیا ندیم په دې باندې وتوانېدل تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وښيي په هر ډول ستونزمن حالاتو کې دوی مبارزه کولی شي، مقاومت کولی شي او بریا ته رسیدګي کولی شي. او د ټولو افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسول. نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یوه بیلګه ده. د نادیا ندیم په حقله چې موږ هر کله خبرې کوو نو د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یوه بیلګه ده. که چیرې دې هڅه نه وای کړې، کوشش نه وای کړې، نو هیڅکله به هم دا خپلو هیلو ته نه وای رسېدلې. نو د دې څخه معلومداره معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثال دی، یو هم بیلګه، یا هم سمبول دی. د هغې کیسې ښیي چې د زحمت، ارادې او د خوبونو د تعقیب په مرسته بریا ممکنه ده. یعنی د دې د هڅو څخه، د دې د کوششونو څخه دا معلومیږي چې که چیرې یو څوک خپل خوبونه تعقیب کړي، د هغوی په مرسته سره دوی کولی شي تر بریا، تر منزله پورې ځانونه ورسوي او خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. هغې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیا ندیم په خپل استعداد، په خپل مهارت سره وکولی شوای چې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا څرګنده کړي چې یوه ښځه هم کولی شي چې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې خپل کارګردګي، خپل مهارت ښکاره کړي. یعنی میرمن نادیا ندیم د نه یوازې دا چې د افغانو نجونو لپاره یو مثال دی، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ښځو لپاره یو پرمختللی مثال دی او ټولو ته دا مثال ورکول کېږي چې هر څوک باید دغسې خپل خوبونو ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هیڅکله خپلو هیلو ته د پای ټکی کښېنږدي او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې. هغه څه چې موږ غواړو د هغه لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو. انشاءالله که چیرې موږ قوي هوډ او اراده ولرو، حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولی شو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست د میرمن نادیا ندیم په هکله، د هغې د ژوند په هکله مو معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره آشنا شولو. اوس هم د لوست راتلونکې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ترنو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې دوه دانې سوالونه دي چې تاسو ټول درانه زده کوونکي به همدغو دوه سوالونو ته ځواب وایاست او په خپلو کتابچو کې به نوټ کوئ. ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال: نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې کومې دي؟ تاسو به د میرمن نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې په هکله لیکنه کوئ. او همچنان ستاسو دویم سوال چې دی: د نادیا ندیم ژوند د افغانو نجونو لپاره څنګه الهام بخښونکی دی؟ یعنی میرمن نادیا ندیم د افغانو نجونو لپاره کوم الهام پرېښی دی، کوم پیغام پرېښی دی، او څرنګه د هغې ژوند د افغانو نجونو لپاره الهام بخښونکی ګڼل کیږي؟ تاسو ټول درانه زده کوونکي به همدغو سوالو ته ځواب ورکوئ. نور نه درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې تاسو یو څه باندې پوه سوي واوسیږئ، یو څه به مو د نن د ورځې د لوست څخه زده کړي چې میرمن نادیا ندیم څوک وه، د چا لور وه، په کوم ځای کې پیدا شوی وه، څه ډول شخصیت وه، په کوم ځای کې رالوی شوی وه، او په کومه برخه کې شهرت پیدا کړه، او څنګه یې وکولی شوی چې نه یوازې دا چې د افغان نجونو لپاره یو الهام بخښونکې میرمنه سي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بخښونکې میرمنه سوال. یعنې د هغې د شهرت، د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږئ او په یو څه باندې پوه سوي یاست. تر بل داسې ورځې پورې درس پر چې زه ستاسو په درانه چوپاله پر کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ درنو زده کوونکو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوسته هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شېبو سره ملتیا وکړئ، تر څو وکولی سئ د نن ورځې د دې په زړه پورې او مهمه موضوع څخه تاسو ګټه واخلئ. د نن ورځې موضوع مو د حدودو ټاکل دي. په دې لوست کې به نن موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې حدود څه دي، څه ډول ټاکل کیږي، ولې د حدودو ټاکل زموږ په ژوند کې اړین دي، او تر څنګ یې څنګه کولی سو دغه حدود وټاکو، کومې ګټې لري، څنګه کولی سي زموږ په ذهني روغتیا باندې تاثیر ولري، او زموږ ذهني روغتیا یا زموږ ذهني ارامتیا ته ګټه ورسوي. نو د نن ورځې موضوع مو همدا ده، د حدودو ټاکل، چې په خپله حدود هغه کرښې یا هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل شخصي اړیکو، په خپل عواطفو یا هم په خپل ورځني ژوند کې ټاکو. یعنی ځینې محدودیتونه ټاکو، ځینې کرښې ټاکو چې هغه کرښو څخه بیا چاته اجازه نه ورکوو چې د هغه کرښو څخه راتیر سي یا د هغه محدودیتونو څخه راتیر سي. دغه کرښې یا دغه محدودیتونه هم د دې لپاره دي چې زموږ احساسات، زموږ وخت، زموږ انرژي او تر څنګ یې زموږ ځینې ارزښتونه خوندي پاتې سي، د ژوند کیفیت مو ښه سي او تر څنګ یې وکولای سو چې خپل احساساتو ته، خپل وخت ته، خپل انرژي ته موږ او تاسې ارزښت ورکړو. نو حدود هغه کرښې یا هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل ژوند کې ټاکو د دې دپاره چې زموږ احساسات، زموږ وخت او انرژي خوندي پاتې سي. یا هم په لنډ ډول داسې ویلی سو چې حدود هغه څه دي یا محدودیتونه هغه څه دي چې کله موږ دغه کرښې یا دغه محدودیتونه د ژوند په ټولو برخو کې یا د ژوند په هره برخه کې وټاکل، بیا وروسته موږ اجازه نه ورکوو ځینو کسانو ته یا ځینو څیزونو ته چې هغه د دغه محدودیتونو څخه راتیر سي یا د دغه حدود څخه راتیر سي. او خپل حدود بیا د دې څرګندونه کوي، د ښکاره کوي چې موږ کومو شیانو ته اجازه ورکوو او کومو شیانو ته بیا اجازه نه ورکوو، کومو کسانو ته اجازه ورکوو او کومو کسانو ته اجازه نه ورکوو. په لنډ ډول داسې ویلی سو چې حدود هغه کرښې، هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل ژوند کې یا خپل په ورځني چارو کې هغه ټاکو د دې دپاره چې زموږ احساسات، زموږ وخت او انرژي خوندي پاتې سي. او حدود بیا دا ښکاره کوي چې موږ کومو شیانو ته په خپل ژوند کې اجازه ورکوو او په کومو شیانو ته بیا اجازه نه ورکوو. د حدودو ټاکل بیا هغه مهارت دی چې ټول انسانان باید په خپل ژوند کې ولري. موږ هر یو باید دغه مهارت، دغه مهم مهارت په خپل ژوند کې ولرو او خپل ځان لپاره حدود وټاکو په سالمه طریقه سره، چې دغه مهارت بیا په زموږ او ستاسې په اړیکو کې، زموږ د یا په اړیکو کې د احترام، په اړیکو کې د درک او د شخصي ارامتیا لپاره بیا ډیر مهم دی. په ساده ډول سره د حدودو ټاکل هغه څه دي چې موږ د نورو سره د خپلو متقابلو تعاملاتو لپاره تعریفو. یعنی ځینې حد او حدود ټاکو، ځینې کرښې او محدودیتونه ټاکو تر څو وکولای سو د نورو خلکو سره په ښه ډول سره تعامل وکړو یا په ښه ډول سره د هغو سره اړیکه جوړ کړو او نور کسانو ته هم دغه اجازه ورکړو چې په څه ډول سره زموږ سره په اړیکو کې تعامل وکړي تر څو خپل احساسات، خپل وخت او خپل ارزښتونه خوندی پاتې کو. نه مو احساسات بې ځای سي، نه مو وخت بې ځای سي او نه مو هم ارزښتونه کم سي یا هغه ته ارزښت ورنه کول سي یا بې ځای سي. نو دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ او تاسې په خپل ژوند کې حدود وټاکو. حدود هم مختلف ډولونه لري، چې یو ډول فزیکی حدود دي چې موږ او تاسې ځینې فزیکی محدودیتونه ټاکو، مثلا د فزیکی فاصلې یا هم د شخصي ځای ټاکل، څومره باید د کومو کسانو څخه په څومره اندازه باید فاصله ولرو یا څومره باید د هغه څخه لیري ودرېږو. مثلا د ځینو کسانو څخه لیري درېدل دا په ژوند کې یا ځینې فاصله مراتول د پښون کې حتمی دي. یا هم شخصي ځای، ځینې کسان شخصي اتاق لري، مثلا په خپل مسلکی برخه کې د خپل همکارانو، د خپل مدیرانو یا هم د اداري کسانو هغه کومه اداره چې ده هغه یو شخصي ځای دي. نو اداري کسان د فزیکی حدود ټاکي چې دغه شخصي ځای ته باید کوم کس بلې اجازه داخل دسی. نو هم فزیکی فاصله او تر څنګ ځینې شخصي ځایونه کچېری کوټ په نظر کې ونیسو، په کور کې د ځینو کسانو مثلا اتاق شخصي دي چې باید پرته له اجازه څخه یا پرته د هغه کس د شتون څخه هغه اتاق ته داخل نه شي، په ځینو نورو ځایونو کې. نو فزیکی فاصله یا هم شخصي ځای ټاکل، مثلا موږ دلته حدود ټاکو چې کم کسان باید را داخل شي یا هم خلک باید زموږ شخصي ځای ته د اجازه څخه پرته داخل نه شي، یا مثلا نامناسب یا بې ځایه تماس یا لمس تر سره نه شي. دا فزیکی حدود دي، ته فزیکی حدود ټاکل کې چې دغه ډول محدودیتونه مشتاکو چې مثلا شخصي ځای ته مو بل اجازه څخه کوم کس را داخل نسی، یا هم فزیکی فاصله باید مراعات شي. بل ډول بیا احساسي حدود دی چې موږ خپل احساسات خپل عواطف خوندي کوو د هغه د پاره ځینې محدودیتونه ټاکو د هغه خبرو مخنیوي کوو چې هغه زموږ احساساتو ته زیان رسوي یا زموږ احساسات را منفي کوي یا مثلا ځینې منفي انرژي یا د ځینو قضاوتونو څخه ځان ساتو یا ځینې محدودیتونه ټاکو چې کوم کس باید موږ ته منفي انرژي رانه کړي یا زموږ په حق له غلط قضاوت ونه کړي یا ځینې بې ځایه قضاوتونه ترسره نه شي یا کاسته باید تر دې حد اجازه ورکړو چې هغه موږ ته داسې خبرې وکړي چې زموږ احساسات او تر څنګه زموږ عواطف را زیانمن کړي دغه محدودیتونه ته بیا احساسي حدود ویل کېږي چې موږ د خپلو احساساتو په برخه کې ځینې محدودیتونه او کرښې ټاکو بل ډول بیا ذهني حدود دي مثلا د نورو کسانو یا هم د خپلو نظریاتو د خپلو عقایدو خپلو ارزښتونو درناوی مثلا د نورو نظریاتو ته غوږ نیول د خپل نظر د لاسه نور کول په بحث په وخت کې احترام غوښتل دا یو ډول حدود چې ټاکو مثلا موږ دا حدود ټاکو یا دا محدودیت ټاکو چې باید د بحث په وخت کې یا د خبرو کولو په وخت کې باید مقابل کس چې خبرې کوي هغه ته غوږ ونیسو یا هم د هغه بحث ته احترام کېږدو یا مثلا د هغه نظر ته د هغه عقیدې ته د هغه ارزښتونو ته دا هم یو ډول ذهني حدود دی چې د محدودیتونو یا هم د حدودو یو بل ډول دی تر څنګه کچیری د خپل وخت ساتنې دپاره د ځان دپاره ځای جوړول یا مثلا وخت تعینول د ځینو شیانو دپاره دا بیا وختي حدود دی دغه ډول محدودیتونه ته بیا وختي حدود ویل کېږي مثلا د ځینو کسانو غوښتنې موږ ردوو یا هم د غوښتنو ردول مو هم په دې خاطر دی چې خپل وخت او خپله انرژي ضایع نه کړو مثلا خپل ډېر مسؤلیتونه لرو خپل ډېر مصروفیتونه او کارونه لرو یو کس راځي زموږ څخه یوه غوښتنه کوي موږ خپل د ځان دپاره دغه حدود ټاکلي دي چې دغه مسؤلیتونه زما دي زه باید سرته ورسوم یا دغه کارونه زما دي زه باید سرته ورسوم نو کوم کس چې ستاسو څخه غوښتنه کوي تاسو د هغه کس غوښتنه ردوئ خپل هغه مسؤلیتونو حدود تاسو په نظر کې نیسئ د هغه کس غوښتنه ردوئ د دې دپاره چې تاسو خپل وخت ضایع نه کړئ خپل انرژي ضایع نه کړئ یا مثلا تاسو خپل اهدافو ته خپل موخو ته لومړیتوب ورکوئ وایس چې د خپل اهدافو دپاره تاسو کار کوئ یا د خپل موخو دپاره تاسو کار کوئ دې ته بیا وختي حدود ویل کېږي او کچیرې د خپل مالی وسایلو د پاره یا د خپل اقتصادي برخه د ساتنې د پاره موږ ځینې محدودیتونه ټاکو دي ته بیا مالی حدود ویل کېږي مثلا د نورو سره د مالی مرستې د پاره حدود ټاکل چې تاسو په څومره اندازه باید مالی مرسته وکړئ د نورو سره یا یو پلان جوړوي د خپل مصارفو د پاره په میاشت کې یا په هفته کې یا په ورځ کې تاسو باید څومره پیسې مصرف کړئ یا څومره مصارف تاسو باید ولري دغه ډول مثلا پلان جوړول یا د مرستې کولو لپاره په مالی برخه کې حدود ټاکل دې ته بیا مالی حدود ویل کېږي چې تاسو په هر برخه کې ځان ته محدودیتونه ټاکئ هغه هر یو ډول لري که چیرې د وخت په برخه کې ځان ته حدود ټاکئ محدودیتونه ټاکئ دې ته بیا وختي حدود ویل کېږي که چیرې د مالی په برخه کې تاسو خپل ځینې کرښې محدودیتونه ټاکئ دې ته بیا مالی حدود ویل کېږي نو دا ځینې د حدودو د ټاکلو ډولونه وو راځي ته چې ولې د حدودو ټاکل اړین دي یا مهم دي دا چې موږ وایو باید حدود وټاکو یا مختلف ډولونه مو ویل د دې لپاره چې خپل د ژوند په هر برخه کې موږ او تاسو باید ځان لپاره حد و حدود یا محدودیتونه وټاکو دا ولې مهم دي اول دا چې زموږ ذهني او عاطفي سلامتیا ته ډیر مهم دي د حدودو ټاکل د محدودیتونو ټاکل دا موږ ته آرامتیا راکوي ذهني آرامتیا راکوي ځان باور احساس راکوي او تر څنګه احترام نور خلک زموږ ارزښتونو ته درناوی کوي زموږ مشته خپل مشته احترام او درناوی راکوي دا یو ګټه ده چې کله موږ ځینې محدودیتونه او حدود وټاکو خلک زموږ مشته ارزښت راکوي مشته احترام راکوي زموږ درناوی کوي د دې تر څنګ سالمې اړیکې د حدود د لارې هغه محدودیتونه چې موږ ټاکو د هغه د لارې اړیکې ډېرې رڼې وي یعنی ډیر روشانه وي متقابل درناوی پر اساس باندې هر اړیکه ولاړوي او د یو بل د حدود څخه نه تیریږي که چیرې یو کس د بل د متقابل یا د مقابل کس د حدود څخه تیر شي دلته اړیکه خرابېږي نو د حدود ټاکل او د حدود مراعاتول زموږ سره مرسته کوي تر څو سالمې او ښې اړیکې ولرو د حدود د ناوړه ګټه اخیستنې او د شخړو مخه نیسي. یعنې که چیرې د خپل حدود چې دي دا موږ ته اجازه نه راکوي تر څو د نورو د ارزښتونو څخه، د نورو د احساساتو څخه، یا هم د نورو د وخت څخه بې ځایه ګټه واخلو یا ناوړه ګټه واخلو، یا هم نورو ته اجازه نه ورکوي تر څو زموږ احساسات، زموږ وخت، یا هم زموږ انرژي په ناوړه ډول سره یا په غلطه طریقه سره استعمال کړي. راځو دې ته چې څنګه کولای شو دغه حدود په خپل ژوند کې وټاکو. تاسو په لومړی قدم کې خپل ارزښتونه وپیژنئ، خپلې شخصي اړتیاوې، خپل احساسات، خپل اهداف معلوم کړئ. کوم اړتیاوې تاسو لري، کوم احساسات تاسو لري، او څه اهداف لري. په لومړی قدم کې تاسو همدغه وکړئ. ورپسې په واضح او مستقیم ډول سره تاسو کوشش وکړئ چې هغه خپل حدود بیان کړئ. په روشان او صادقانه ډول سره تاسو هغه محدودیتونه چې تاسو ټاکئ هغه واضح کړئ. مثلا تاسو داسې وایئ چې زه اړتیا لرم چې زما شخصي ځای ته احترام وسی، دا یعنی بل اجازه څخه څوک شخصي ځای ته میره داخل نسی، یا مثلا تاسو مهرباني وکئ زما د وخت احترام وکئ او یا ما ته وخت راکئ. دا ځینې محدودیتونه دي چې تاسو ټاکئ. نو کوشش وکئ چې دغه حدود یا دغه محدودیتونه په روشان او صادقانه ډول سره وټاکئ. او ادنه ویلو مهارت تاسو تمرین کی، ادنه ویل تاسو په ډیر نرمي سره تمرین کی. که چیرې یو څوک ستاسو حدود درماتوي یا مثلا هغه ستاسو محدودیتونه په نظر کې نسی، تاسو په ډیر آرامي، په ډیر نرمي او په ادب سره ورته وایئ. یا هم هغه کچیر خلک ستاسو حدود ته احترام نه پریږدي، تاسو پر خپل هغه تصمیم باندې ټینګ اوسئ. داسې مه کوئ چې هغه خپل محدودیتونه یا حدود نور د منځه یوسئ. کچیر درناوی نور ته کوي، تاسو باید عکس العمل ښکاره کړئ په سالمه طریقه سره. کچیر څوک په تکراری ډول سره ستاسو دغه حدود او ستاسو محدودیتونه په نظر کې ونه نیسي او ستاسو حدود درمات کړي، نو تاسو بیا هغه مهال یو صحیح عکس العمل ښکاره کړئ او لازم اقدامات سرته ورسوي. د حدودو د ساتلو ګټې بې دا دي چې تاسو ته زیات احترام او باور رامنځته کیږي، اړیکې ښې کیږي، ذهني ارامتیا او خوشحالي په تاسو کې زیاتیږي، د شخړې او بدګماني څخه مخنیوی کوي او د دې سبب ګرځي تر څو ستاسو اړیکې ښې پاتې شي، ذهني ارامتیا تاسو پیدا کوي او خوشحالي احساس مو نور هم زیات شي. په پایله کې دا چې د حدودو ټاکل نه یوازې د نورو دپاره نه دي، ستاسو دپاره هم دي چې تاسو د خپل سالم ژوند لپاره، د دې لپاره چې هم تاسو خوشاله اوسئ او هم نور خوشاله اوسئ، باید د نورو کسانو حدود هم تاسو مراعت کړئ. په پایله کې فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلی، خپل د ټولي ورځنی اړیکو په هغه حالتونو تاسو په دغه کاغذ باندې ولیکئ چې باغه کې تاسو احساس کوئ چې باید تاسو حدود په شولاندې سوي نه وای. که چیرې هغه هر برخه وي، تاسو هغه حالات پکې ولیکئ. ورسته دا ولیکئ چې په هغه حالاتو کې څه ډول یو هر ټاکل لازم و چې تاسو باید ټاکلی وای. نو تاسو دغه فعالیت سره ورسوي، په اول سر کې هغه حالتونه ولیکئ چې تاسو هلته احساس کړی دي چې تاسو حدود پښو لاندې سوي دي. ورسته بیا دا هم ولیکئ چې باید تاسو هغه مهال څه ډول حدود ټاکلی وای. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو، هر شیبه له تاسو سره.
علم مين مين نشتا بسم الله علم مين مين نشتا بسم الله مسافر سخت فریدا ملا باران باور چوب بچائے دکنا حالک نرش داری دل گلو ملا بچلے سری شان دے بھولا ملا حالک نرش داری دل گلو ملا بچلے سری شان دے